Ναι, σου μάτα σεκόρ.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې خبری خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډیدلې دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوی حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي
د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري
موږ له طالبانو سره لوی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخ ته لاړې شي
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي تر دې او نور راپورونه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي بشپړ خبرونه د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي د دې سربیره باید ټول موافقې مشروطې وي
اغل مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نشتی افغان افغانانو ملاتړ وکړي او خپل ته پناه ورکړي د افغانانو په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار کوي
خاغلی یانیو زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی خو هیله من دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو لغړو سره روغ رمټ له کابل بلغاریا ته انتقال کړي بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگتن ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د یوولس ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وړ مورز ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پریږدي چې لاړ شي خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي د بخښنې نړیوال سازمان له پولانډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري نه د څښاکو به نه پنازای او نه هم دارو درمل او له دوو اونیو راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زور یې بیرته د بلاروس خواته په شا کړی دی پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي خو مینسک دا تورونه رد کړي په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا لاتویا او پولانډ ته ننوتلي دي له کابل پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي، په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تیر اونۍ کابل ونیوو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگتن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتی توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته به مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبري وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کې غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي، د وی پانه پته مو ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالر مرسته چې ټاکل شوی و همدا اونې کابل ته وسپارل شي وزندې دي. روسته تر دې چې د اگست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمیر نړیوال موسسې اندېښمن شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونسي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دی ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار یولس ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهار شنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. د بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل په راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي. له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
و موریدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې. دا چې دا مرستې به بیرته دوام پیدا کړي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجلب کړي، همدا پوښتنه مې په تېره خپرونه کې د چارو له کتونکي وایس وردګ نه وکړه. هغه وویل
تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر تر پښو لاندې کړی دي. د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پښو لاندې کړی، او بیا په وسلواله توګه دغه د حکومت پرځولی دی او خپل نظامی مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکاره کړې ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي او یو څه بدلون موندلی. لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی بو د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایل ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یا ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپای ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته تازه، هم دا پرونه وه هغه بل ورځ. او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې، فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې بدوی د امریکې او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر و ډیر حد پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکې نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اته زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اړخ ته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او
بله. ورداک صاحب، تاسو وایئ چې امریکا شین څراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرانس هم چې کله طالبان کابل ته ننوتل، که سړی وګوري هغلته هم د طالبانو په ګټه خبرې وکړي، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګاټه. دا معنی چې د بایدن خبرې هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ په لنډ مهال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډېدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان په ډیر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څبان دي نه نیم میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوی ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به نشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغه که سرای شاهزاده خلاص شي دوی به اسعار د کومه کوي او دغه خلک په اس آی وی باندې چې امریکا و اروپا و نور ملکونو ته وځي د هر یو د ځان سره لااقل په اوسنۍ قوانینو کې لس زره ډالر هر کورنۍ وباسي. دغه خپله ټول اقتصادي مشکلات دي او بل نو 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 طالبان هم په ډیر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شمول حکومت دلته مطرح کی.
نو هم دې فشارونو ته به دوی ته وکولی سي د حل لاره پیدا کړي لاند محال کې.
نو فکر کوم فعلا خبر روانی دی، فعلا شرایط دست دیر واضح شرایط هم ندی او دیر اثان شرایط هم ندی که اقتصادی فساد و اداری فساد که کل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت دوی سره شریک کی. دوی غواړي چې اقتدار او یا هغه واک منحصر کی پزان باندې، لیکن طالبانو ته پکار دی چې د ټولو قومونو نه او د ټولو ولایاتو نه د سیوا قوي او مسلکی او مردم شموله اداره وکړي.
په واشنگتن کې د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د کابل د هوائي ډګر تازه حال دا دی چې لا هم د غلطه چارواکي وایي چې شاوخوا 10000 کسان په تمه دي چې له افغانستان په الوتکو کې ووزي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي چې 1.5 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لا پاتې دي او دوی به د اگست تر 13 دغه عملیات مخ ته وړي. تر دې وړاندې ټول ټال دغه 6000 ځواکونه افغانستان ته راستولي وو چې دغه کسانو د ایستلو اسانچاري برابر کړي، خو اوس امریکا وایي چې 4500 عسكر په تیرو څو ورځو کې بیرتستانه شوي دي. دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت نور څه څرګندونې کړي، تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې افغانستان د امریکایات باو او یوشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست 13 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبری غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو له ډیرو نورو افغانانو سره چې د کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. د هڅې به هره ورځ د اګست له 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 13 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلنکن په باور لا هم نږدې 1.5 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 امریکایات به له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 1500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لورته ښاغلی بلنکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوي مودې راځي ډیپلوماټیک تماس لرو.
چې کالی کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. مشتدي هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ کې چیرته کړي شمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنې په عمل کې ثابت کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
بلې اوریدونکو کولای شئ نن دا بحث را سره واوري ل دوه نه تر دریو پښتو بحث دی او ل درې تر څلورو هم دري. په دې بحث کې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. دا چې وضعیت کومې خواته روان دی تاسو ته زده خبرونه شمیره هم اعلانومه. هله د چې در سره ولیکي او په دې او نور خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسي. زموږه د سټډیو نړیوال شمیره دی 00202 12 شپږ سلوېخت صفر یو. بلش میرا د 00202 02 12 15 سلوېخت صفر یو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اگست 1 نیټه ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو وروستۍ نیټه ټاکلې په اشاره لیکلي چې د دې نیټې له رارسېدو سره هغه خلک نهیلي کیږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارټر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراس هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړی دي او له کابل یې ګڼې چارټر الوتکې تقریبا تشې ستنې شي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د ایستلو پر عملیاتو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبه په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نږدې 0,000 تنه وایستل. د سه شنبه په ورځ د امریکا 240 پوځي الوتکو له کابل څخه 12,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 1,900 تنه وایستل. له افغانستان په الوتکو کې د خلکو د ایستلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لارې تر ټولو ستر بلل شوی دی. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو د امریکا د متحدانو او همدارس د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړې شوي یا د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي د ایستلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شته چې ژر د عملیات بشپړ شي. شغله بایدن د دې پلوید چې د اگست تر پایه د استلو عملیات بشپړ شي، خود په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي، دوی به له افغانستان د استلو عملیات تر ټاکلې نیټه بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول کې طالبانو تر سلو ډېر روسی هلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هلیکوپټرو څخه تر ډېره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمل نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
اوریدونکو، که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ، کولای شئ زموږ له خپرونو سره په سکایپ کې هم تماس ونیسئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ په بیلابیلو پلیټفارمونو کې موندلی شئ. زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام پر ویبپاڼې سربیره مو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز پر یوټیوب هم ازادي رادیو موندلی شي. په دویم نیمه کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. هله د چاغه هم را سره واوري. خو اوس دې ترازو چې په افغانستان کې د بانکونو، صرافیو او نورو ورته کاروبارونو تړل کېدو عادي خلک لستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. خلک وایي چې په بانکونو کې زیرمه پیسې همال تپات دي او دوی اوس دراويستو موقع نه لري، او کچته دا پیسې راو باسينو په اکثرو ځایونو کې صرافي نسته چې دوی افغاني ته واړوي. دا چې د خلکو د ستونزو نور جزئیات څه دي، تفصيلي په دې راپور کې اورو.
سره لدی چې طالبانو د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانیستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړل دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سرای تړل کېدو غنې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی، او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نیو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک کې دا، او سه په صرافیم خو باندې مشکلاتونه پدې چې اته د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسې دي سره پیسې وختي.
په ورته محل په شاهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته ویل دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خبر شوې چې مرکزی بانک پرانستل شو او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیتولو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغېز وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه دوی خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ کړي. شاید چې کومه لاره تللې ده، دغه لار د شل لیکو لار نه ده، اوس په دا خراب سړک کې وخت ته وخت نه تېرېږي.
منجم بشر کرشم د میدان وردګ ولایت بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی. د افغانستان د اسلامي امارت پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون، اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. ضمناً د اسلامي امارت له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامسو ته ژمن، د هېواد په بیا ودانولو کې راغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفاتنی ولیدی دا خارجی بهرنی عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولیدای د خدای په لاره د افغانان د انجنيران د ډاکټرانو د پوهان خلک دا ولیدي د ځان سره بیا ودی ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی لدې سره ورورو د دغه خبرونې د خبری مسایلو د پای شی بوته رسیدلی یو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پام وکړی لانډو خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. میرمن مرکل زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره دا ویره شته چې دا هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو پر مرکز بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر وضعیت له نږدې څاري او د هیلمند دی چې یو شمیر افغانان چې له بلغاریانو سره یې کار کړی له کورنیو سره یو ځای په مسؤون ډول بلغاریا ته راولېږدول شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې تاک ته منتظر دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولنډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانان سم خواړه نه لري، نه د څښاک اوبه لري، نه پناځای او نه هم دارو درمل، او له دوو اونیو راهیسې د پولنډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاتې دي. له کابله پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پراته لدې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي په یو اعلامیه کې څرګنده کړي چې په دې کسانو کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلی پوتین ته ویلي چې باثباته، خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري نږدې ټول وړاندې شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیران پرون تایید کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د بشري حقوقو پروګرام او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغراس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبانی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقونو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه.